Radio.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په هرات کې د برېښنا د لیږد او ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلی برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روزونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی دی چې سبا شنبې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالې لوبډلې سره یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ثواب کې د افغانستان لوبغاړو 8 منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نظیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګال د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1,200 اعدام شوي دي چې 15 یې افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریا او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې به په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو د له منځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واورئ.
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، ټکټړی نه برق نه در رسېدلی.
د پکتیا په زورمت کې د الکترونیکي تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موږ نرو ښځو باندې دا غږ دی چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي، د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
یو رقم مالټې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې چې من په 400 چې نو ډېرې خوندورې مالټې دي. د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خپرونه کې د
څاګانو او بمبو به څنګه خوندي کړو چې وچ نشي او ککړ نشي؟ په یو تحلیلي مطلب کې واور تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
داسې مهال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیشت او ویشت نه پروژې پرون پرانستل شوې او یو شمېرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په دې هیواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانیستي او عملي کړې دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د دې روزها کابل شاهد بی برقی ها.
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتې وي، کیبل نشته، تیت کړی نو د برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15مه په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 4 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا، او د همدې 3 سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې، د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او کله ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویشت یو شمېر پروژو راپور اورېده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانیستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې د افغانستان برښنا شرکت له لوري د تمویل کیدونکو او پلی کیدونکو نوو پروژو لړلې 15 پروژې بشپړې شوې او 4 پروژې به د 13 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. شاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برښنا د تبدیل لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به د 80 میگا واټه سولري برښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي د دې مرکز پر فعالیدو خوشي څرګندوي او وایي دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینې کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیسي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دفتر یاد دې تراتک ته د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته 2 سالی ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیز به مختلف ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوای د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل
د 4-5 کاله ډېر ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به چې ګردیز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000-6000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، خپل شای به بانک ته جمع کېږي. نورې د ده مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډېر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل. چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ نرو ښځو باندې دا غږ ده چې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي، نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني او بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژۍ سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول دورم لرو. یو مرکز کې د یو پټان کې دی یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رحمت کو دي لکه نتی تجربه په حکه
دی. ادوانی ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کيدي چې هرچا به په بیلابیلو وختونو کې خپل اړتیا او ته پکتو دوه او درې تذکيري هم جوړولي، چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولي، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر 1 میلیون ډېر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي. په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یونیکسیار په هغه راپور کې چې د 4 شنبه پوره د ډسمبر 4 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بې اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید تر سره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا پوز د پنشنبه پر ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمنداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشت.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه شوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جری بسمکو مالټې کرل شوی او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاولا ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسو خبره هم خوب وویل مقدار ښایسته حاصلات کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدي شوي الحمدلله. مونږ د جنرالو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو دسونه پتونه هغې دا ولي کړي دا دواړه دا دواړه پوه شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه هم ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت سره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې اووه زره او شپږ سوه میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تېر کال په نسبت یولس فیصده زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په څلور سوه وي نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې یو ویشت میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې یعنې د ډېرو لیرو ځایو څخه د یو عمامه سره راوړي دي بل ځای کې سره راوړي د چا د ټانکې سره براوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په سل مترې نه په دوه سوه متره کې موږ برمنه لرو د څنګه اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته په نلو کې په هفتو هفتو اوبه نه راځي څامو لره لاغه مچه شوې ده.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یوه راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسبې نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کېږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وای
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د زمکی بلاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی د سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د زمکی د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زمونږ اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو هغه فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو. د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او الته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو. همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلاندې اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذبی شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکښکوي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونان د شمال کمی دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده، دغه د اوبو جریان چې راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړي، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله نشي پورته کولی، او بیا نشي کولی چې کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري. ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک